ته ایا وزن کمولی شو او کنه، او کچیر تاسو هم پوښتنی لري او په درملنه لارو چار باندې به هم خبري وکړو، پوښتنی کولای سي د موږ سره شریک کړئ، اړیکه ونیسي په ژوندۍ بڼه او ډاکټر صاحب تاسو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي. د اړیکې شمیرې مو دي 0599 15 40 او 0922 15 50. پر دې شمیرو باندې را سره اړیکه او خپل پوښتنې را سره شریک کړي. ورو شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل نو بس سره د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هیله سلامونه وکړمات باندې
ډیر زیات مننه. په خیر راغلی خبرونه ته ډاکټر صاحب. په سر کې به پوښتنه داسې پایل کړو چې خپل چاقواله یا هم ډیر وزن څه ته وایي او څنګه رامنځته کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چاقی په طبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطرح کیږي. چاقی هغه حالت ول کیږي کله چې یو شخص دغه د بدن وزن په دومره اندازه سره زیات شي چې د هغه بی ام آی یا باډي مسل انډیکس ډیر چل ډیر څخه پورته لاړ شي. باډي مسل انډیکس کوم حالت ول کیږي؟ باډي مسل انډیکس هغه حالت ول کیږي چې د یو شخص ارتفاع یا قد یا جګوالی دا باید اندازه شي، دا بیا په متر مربع باندې واوړي. همدغه شخص وزن په همدغه متر مربع باندې تقسیم شي، حاصل د تقسیم ته بی ام آی یا باډي مسل انډیکس وایي. د همدغه فرمول پر اساس باندې وزن تعینېږي. د همدغه فرمول پر اساس باندې ډاکټر ته دا معلومیږي چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، نورمال حالت څخه وتلی ده، او یا دا چې چاقي ته داخل شوی ده. نورمال حالت هغه حالت ویل کیږي چې دغه شخص بی ام آی د 18.5 او د 20.9 په مابین کې وي. دا په دې معنی ده چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، هیڅ ضرورت نه لري چې وزن کم کی یا یو سلسله تدابیر ورسي چې د وزن په کمواله باندې رول ولري. که چیرې د دې شخص بی ام آی د 20.9 په مابین کې وي، په دې معنی ده چې دغه شخص د نورمال حالت څخه وتلی او چاقي ته نه داخل شوی. د نورمال حالت او د چاقي په مابین کې ده د اورویټ وای، او که چیرې ته بی ام آی ډیر یا د 200 څخه پورته لاړ شي، نو دا په دې معنی ده چې دا شخص چاقي ته داخل شو. چاقي بیا درې سټیج لري چې اول سټیج، دوهم سټیج او دریم سټیج. اول سټیج یا خفیفه چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی د 200 او د 40.9 په مابین کې وي. دا د اول سټیج یا خفیفه چاقي ده. دوهم سټیج چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی انزجرز او د 9.9 په مابین کې وي. دریم سټیج چاقي اغه چاقیده چې اغه شدیده چاقیده، نو هغه حالت ویل کیږي چې کله بی ام آی تلویق ته د سلوک څخه پورته لاړ شي، دا نو بیا دریم سټیج یا شدیده چاقی دی حالت ویل کیږي. بل مهمه خبره دا ده چې چاقی مستقیمن د چاقی دی وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وژن کې امراض رامنځته کیږي چې اغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه. دا ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص شاقي ته داخل شي او د خپل چاقي پر اړیکه باندې تداوی ونه کی، خپل وزن را کم نه کی، دوی په نسبت باندې دغه امراض را مېسه کېدل شي. دا ټول امراض چې کوم دي بیا ډیر خطرناک او ژوند کې امراض دي. مخکې له دې نه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یا دا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي، چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونی شي. دا هغه تدابیر په اساس باندې بیرته کول شي چې خپل وزن کنټرول کی. ان شاء الله په دې ټول باندې په دې برنامه کې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، خپل چاقواله څنګه رامنځته کیږي؟ لامل یې څه دی؟
چاقي طبابت کې څلور عمده علتونه لري. اول علت دا ده ټول هغه اشخاص چې وي سیډنټری لایف سټایل، ولري په څه معنا چې استراحت طلبوي، خونه استراحت طلبوي، کار نه کوي، فزیکی فعالیت نه کوي، بل خوانه د داسې غذاګانو څخه استفاده کوي په مزمن او دوامدار ډول سره چې هغه غذاګانې ډېرې مقوي وي او ډېره زیات انرژي تولید کوي. نو په همدې اساس باندې کله چې موږ تاسو کوم غذا خورو او دا غذا موږ تاسو بدن ته داخل شي او هغه فوق العاده انرژي تولید کی او دغه انرژي زموږ استاسو بدن په مصرف ونه رسي، نو همدغه انرژي بیا زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې چې اډیپوس چی شوی تجمع کوي او په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. یا دا چې په چاقي کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. روسو پورې طبابت کې 15 جنونه پیژندل شوی دي چې دغه جنونه چې دي د انسان اشتیا، د ژوندۍ جسم اشتیا کنټرولوي. کله چې په دې جنونو کې موټیشن یا تغییر راشي نو په بیا اساس باندې د دې شخص اشتیاق زیاتېږي. کله چې اشتیاق زیات سوله بیا هم د ضرورت نه زیاته انرژي زموږ ستاسو بدن ته داخليږي. کله چې زیاته انرژي زموږ ستاسو بدن ته داخله شي او زموږ ستاسو بدن هغه انرژي په مصرف ونرسي بیا هم همدغه انرژي اضافي انرژي زموږ ستاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي په نتیجه کې چې اخیرا مې ستکیږي. او همدارنګ یو سلسله محیطي فاکتورونه دي، بیهیویر فاکتورونه دي، یو قسم چاقی په خپل په ثانوي ډول سره د بعضي امراضو په نتیجه کې رامنځته کیږي. یعنی بعضي امراض دي چې هغه امراض په خپل یو اختلاط ورکوي چې هغه اختلاط چاقی ده. مثلا یو څوک ده هغه د جاغور د غدې د فعالیت د کموالي په مرض باندې چې هغه ته هایپوتایرویډیزم وایي، په دې صورت کې دغه مریضان به چاقیږي. بعض نور اندوکراینولوژیک امراض دي لکه کوشنگ سندروم او اکپومیګالی، په دې کې هم په دې امراضو کې هم چاخیره مې ځکه چې دغه شخص چې دغه امراض ودري هغه به چاق وي. او همدارنګ هغه مریضان چې هغه ژور خفګان ولري، ژور خفګان یا ډیپریشن کې وزن تغیرات رامنځته کیږي. اتیا فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري خپل وزن د لاسه ورکوي، او شل فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري برعکس الوزن زیاتیږي، وزن اخلي یا وزن زیاتیږي. دا د شقي هغه عمده اکاډمیک دلایل.
بله ډاکټر صاحب، د زیاتو خوړو نوشابه او سخه او د دې ترڅنګ د خوږو خوړه یا هم د زیات شیرینی باب یا هم هغه شیان چې لکه کاکاو او دغه شیان دي، آیا دا هم د دې سبب کیږي چې د یو شخص یا هم د یو چا وزن زیات شي او کنه؟
دا ټول شیان موږ تاسو درینه وغذاګانې درو، دغه درینه وغذاګانې چې دي هر څوک چې د غذانه استفاده کوي دا درینه وغذاګانې به وي. ځکه غواړم چې دا سوال په یو لکه په بل شکل باندې په مخه او ټول محترم اوریدونکو ته واضح کړم. اول شحمیات هغه څه دي چې غوړ دي. یو ګرام غوړ 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي، یو ګرام پروتین 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي، او یو ګرام کاربوهایډریټ د خواږه شیان دی دا 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. اوس موږ تاسو باید خپل سوچ وکړو دا کومې پوښتنه چې تاسو کولی لکه چاکلیټ یا د نور شیان دا په کومه کټګوري کې راځي. مثلا کاکاو دا ټول کاربوهایډریټ په کټګوري کې راځي، او همدارنګ پروتینی مواد لکه غوښه، لوبیا، دال نخود، هګۍ او دا شحمیات چې دی هغه بیا په دوه قسم دي، یو سچوریټډ فټ دی بل ان سچوریټډ فټ دی. نو دا هم بیا فرق کوي. نو په دې اساس باندې ته چیرته موږ تاسو غواړو چې خپل وزن کم کو، یا دا چې مثلا وزن تلار نه سوچ ډیر زیات وزن واخلو، زموږ تاسو بدن دوه قسمه انرژي څخه استفاده کوي. یو شحمی انرژي ده، او بل چې دا دغه د خوږو مواد څخه چې کومه انرژي زموږ تاسو بدن ته داخليږي چې دا دغه د کاربوهایډریټو انرژي ده. د شحمی موادو انرژي چې زموږ تاسو بدن ته داخليږي دا زموږ تاسو په بدن کې ذخیره کیږي، د ضرورت په وخت کې بیا زموږ تاسو بدن د همدې نه استفاده کوي. او دا بل د کاربوهایډریټو کومه انرژي چې زموږ تاسو بدن ته داخليږي که چیرته په مصرف ورسېدله دا په مصرف پوري شکل په مصرف رسیږي، که چیرته په مصرف ونه رسیږي نو همدغه د خوږو موادو انرژي هم بیا په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې کله چې زمونږ ستاسو یو څوک داسې موجود وي چې هغه وزن ولري او ډاکټر ته راځي، نو ډاکټر دغه د وزن د کموالو په رابطه باندې هغه ته توصیه کوي، نو هغه ته باید دغه د رژیم غذایی د همدغه فرمول پر اساس باندې توصیه کوي چې کوم مواد په کوم شکل باندې څومره استفاده کوي. او په طبابت کې یو شایسته چې په مطلق ډول سره هیڅوک د حق نه لري چې یو نو غذایی مواد چې هر شی وي هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره قطع کړي، ځکه دغه موادو کمبود په وجود کې رامنځته کیږي بیا نور مشکلات ورکوي. نو په همدې اساس باندې دغه کاکاوي که مشروبات وي که ویټامین سي شیان وي دا باید یو کټګوري کې شامل شي. د عمل کټګوري په اساس باندې چې هغه یو ګرام څومره انرژي تولیدي د عمل انرژي پر اساس باندې باید محاسبه شي، او هغه شخص روزانه څومره انرژي ته ضرورت لري، څومره غذایی مواد باید واخلي. ترڅو چې چیرته شخص وزن زیات وي باید په دې صورت کې داسې مواد څخه استفاده وکړي، داسې انرژي څخه استفاده وکړي چې هغه کمه انرژي تولید کړي، ترڅو چې هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې د شهمی انساجو په شکل باندې ذخیره شوی ده، زموږ ساسو بدن ورته ضرورت ولري او کافی اندازه سره انرژي زموږ ساسو بدن ته د غذایی موادو د لارې نه داخل نشي، نو په دې صورت کې بدن مجبور کیږي د هغه انرژي څخه د خپل ټول کیمیاوي تعاملاتو یا د ضرورتو په خاطر باندې چې لري د هغه ذخیروي انرژي څخه چې د شهمی انساجو په شکل باندې ذخیره ده هغه په مصرف رسوي، نو په نتیجه کې د شخص الوزن
کمیږي، وزن راکمه. بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې پاتې شئ، د دوستانو اړیکې به هم راوخلو. غوی پوښتنه دوستانو کچیر تاسو هم پوښتنه لری کولی سي اړیکه ونیسئ 0995 40 او 0225 روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د ازادۍ پر څپو اوري. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زاده، خوب تا محترم ډاکټر ستاد افغانستان عزتمن ولست سلام وکم فضل خدی وردګ ما
وردګ سه په خیر اغلی خبرونه ته مننه ډیر زیات مهرباني کچیر پوښتنه لری.
مننه محترم ډاکټر سم نه دغه سوال پوښتنه ده، د مو یو دوست یا د ډیر شو کولو بي سينوي د ته په وخت ډیر اقتصادي ستونه دې اقتصاد ډیر خراب وو سي اقتصاد شوای دا ډیر چوخ شوای دی وزن دی خې د ادم اندازې نه زیات شوای نه داس شوای دی چې زوی په دوه شوای دی خې
نو دا یعنی
دا نشي وته لک.
بله وای لیسې چې دقیقا څونه وزن لري
یاره؟ نو دا مخ کو دا تیر میاش کې ځون په سلو وزن کړای وو په پنځه نوي پورې دای پنځه نوي کلو هغه وزن شوای وو.
پنځه نوي او د دوی عمر تاسو ویل دی ښکلا او قد به څونه یې د تاسو په نظر؟
یاره نو قد به د دوه مترو ته نږدې راسي.
نو بله
په دغه چوغښت کې دای زښته ډېره اشتیالی دي، هر څومره وي چې زه وخورم بیا هم نه زه نه مړېږم. نو په دغه باندې که یو هغه راکو او په غولرو پراتو سیمو کې که څوک په دغه مرض باندې مبتلا کېږي یا مثال چوغېږي هغه څه وکړو؟ یعنی کوم ترتیب د ځان دپاره ونیسي غیر د دواونه کوم څه شی وکړو چې دغه د دو چوغښتې مشکل نه هغه شي؟
سمه ده وردک صاحب، ډېره زیاته مننه. انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. بلې اړیکې ته به هم ورشو، بلې اړیکه به هم واخلو، وروسته د هغې نه بیا ډاکټر صاحب ته ورشو. سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، ازادي راډیو د مهرباني. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني، خپل پوښتنه مو د موږ سره شریک کړئ.
د موږ یو د کاکا زوی دی، ولې سو کلو ده دا غي تر شپې ته سنتې پراو یا کلو ده دا وزن مناسب ده کډیر ده؟
بله وزن څونه ده او قد یې؟ وزن دقیقا څونه ده؟ اتیا کیلو. سمه ده، انشاءالله چې ډاکټر صاحب اویا کیلو. سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو ته ځواب درکړي، ډېر زیاته مننه د اړیکې نه مو. ډاکټر صاحب وردک صاحب اړیکه نیولې وه، وایي دېرش کاله و البته دېرش کاله لري، وزن هم پنځه نوي دی، اته وایي د ځای څخه سم جګېدی چیچېدی نشي، وایي مخکې اقتصادي ستونزې لري او اوس اقتصادي ستونزې حل شوي دي خو ډېر زیات خوراک کوي، وایي حتی هیڅ نه مړیږي. تاسو په دې اړه څه وایئ ورته؟
زه هم له خپل طرف وردک ورور ته خپل سلامونه نیک هیله او کرامات وړاندې کوم. نو ټول هغه وزن اکثرا په غربي نړۍ کې په ټولو هغو کسانو په منځ کې رامنځته کیږي چې هغوی اقتصادي مشکلات ولري. دغه کله چې څوک اقتصادي مشکلات ولري، هغوی نشي کولای چې د غذایي موادو ترمنځ بیلانس وساتي. بیلانس په دې معنا چې څومره د شحماتو نه استفاده وکړي روزانه، څومره د پروټینو نه استفاده وکړي، څومره د کاربوهایډریټ نه استفاده وکړي. نو په همدې اساس باندې چې کله اقتصادي وضعیت خراب شي، نو دوی دغه بیلانس نه ساتي، یو نه غذا څخه استفاده کوي. نو په دې صورت کې اکثرا بیا د پروټینو یا د شحماتو نه استفاده کیږي، هغه په زیات اندازه سره انرژي تولیدوي او په زیات اندازه بدن ته انرژي ورکوي. نو کله چې بیا هم دغه فرمول پر اساس باندې چې بدن ته زیاته انرژي داخل شي او هغه مصرف نه رسیږي، نو همدغه اضافي انرژي زموږ ستاسو په بدن کې بیا د شحمي انساج په شکل باندې ذخیره کیږي او په نتیجه کې وزن زیاتیږي. دا چې دغه ورور ډېر سال عمر لري او 95 کیلوګرام وزن ده او قد 2 متر ده، دا په دې معنی ده چې د دې وزن نورمال ده. د دې په قد ورکوي یا به وزن زیات وي، دا دقیقه خبره نه ده، دا کتابي خبره نه ده، ځکه مونږ تاسو ورته مخ اشاره وکوله کله چې مونږ تاسو د یو چا وزن معلومو په تبابت کې د وزن د معلومولو په خاطر باندې یو فرمول د چیغه ته باډي مسل انډیکس یا بی ام آی وای. بی ام آی دا معنا چې د یو شخص قد یا ارتفاع دا دا مربع کیږي د په وزن باندې تقسیمیږي. اوس دغه ورور چې د قد 2 متره ده او وزن یې 95 کیلو ده دوه کې په دوه کې زر کې 4 متره مربع راځي. 95 تقسیم پر 4 وکړه دا د معنا ده چې دغه وزن به تقریبا بی ام آی بي 40 یا 50 دا نورمال حالت ده. نو دلته اشتباه په کوم ځای کې ده؟ د دې شخص یا به قد ټیټ وي یا به وزن ډیر وي. نو په دې حالت کې وي قد 95 ارتفاع 2 متره وي او وزن 95 کیلو وي دا نورمال ده، دا هیڅ نو مشکل نه دي. خو که چیرته بیا د دې ورور وزن به ډیر زیات وي، ممکن 120 کیلو وي او قد 2 متره وي، په هغه حالت کې بیا دا وزن داخل شوی ده. کله چې څوک وزن ته داخل شي، د وزن مرحلې ته داخل شي، نو دغه د بدن حجرات او انساج فوق العاده زیاتیږي. نو چې کله په هر اندازه چې حجرات او انساج زیاتیږي، لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی موادو ته ضرورت لرو، په همدې انداز باندې زموږ تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم غذایی موادو ته ضرورت لري. څومره چې وزن زیاتیږي، په هماغه اندازه سره د حجراتو د انساج مصرف هم زیاتیږي. نو په نتیجه کې د دې اشخاصو اشتها هم ډېر زیاتیږي. اصلا په دې اشخاصو کې د مشکل هم همدغه ده چې دوی اشتها نه کنټرولېږي. کله چې اشتها کنټرول نه شي، نو د دوی بدن ته اضافي انرژي داخلېږي. کله چې اضافي انرژي داخل شوله، هغه بدن په مصرف نه شي رسولی، نو همدغه ده چې دغه اضافي انرژي نور هم په بدن کې د شحمي انساج په شکل باندې ذخیره کېږي او وزن یې نور هم.
بله، او بل پوښتنه هم ډاکټر صاحب په بخنه درلوده، وای په هغه لرو پراتو سیمو کې چې مثلا ډاکټر صاحبانو منووسی، یعنی موږ د دې لپاره چې جلوګیری وکړو د ډیر وزن نه باید کوم کار تر سره کړو؟
دا پوښتنه مهمه ډیره دقیقه پوښتنه ده. ټول هغه اشخاص چې په لرو پراتو سیمو کې اوسیږي او وای باید د وزن د کنټرول پر اړتیا باندې جدي اوسیږي، ځکه وزن په تبابت کې د مرض دین ولاندې متعلق کیږي او ډیر خطرناک امراض د وزن څخه رامنځته کېدلای شي. هغه باید څه کار وکړي؟ اول دا ده چې دغه زما ځل کوم فرمول دوی ته وایم، د همدغه فرمول پر اساس باندې ډیر ساده کار ده. خپل دغه بی ام آی معلوم کی، بیا دغه نو وروسته که چیرته بی ام آی د نارمل حالت څخه وتلی وو، نو بیا هغه غذاګانې چې هغه ډیر قوي غذاګانې دي چې هغه شحمیاتي او پروتینی مواد دي، دغه په مصرف کې کموالی راولي او د خوږو شاورو په مصرف کې هم کموالی راولي. برعکس خپل فزیکی فعالیت باید زیات کړي. دوی باید روزانه د 50 لیټر د خون نیولې تر یو ساعت پورې پیادروي وکي، او داسې پیادروي چې هغه ته بریسک واکینګ وایي، چې نه پیاده تګ وي او نه منډې وي، دواړه په منځ وي. او بل د سبزیجات او د ترکاري څخه زیاته استفاده وکړي، د میوې څخه زیاته استفاده وکړي، ځکه دغه نوې غذاګانې بیا کم اندازه انرژي زموږ ستاسو بدن ته ورکوي، نو اضافي انرژي زموږ ستاسو بدن ته نه داخليږي. نو په نتیجه کې دغه شخص که چیرته د نارمل حالت څخه وتلی وي، اوور ویټ وي، هم وزن یې بیرته کمیږي نارمل حالت راځي، او که چیرته په نارمل حالت کې وي او مخ په زیاتېدو وي، نو چې کله انرژي بدن ته کمه داخل شي، نو بیا په دې صورت کې وزن مخ ته نه ځي، وزن یې بیرته په هغه نارمل حالت کې پاتې کیږي. نو دغه بی ام آی فرمول دا هر څوک باید په ځان باندې تطبیق کړي. خپل قدر واخلي، د قد یا د خپل ارتفاع دغه جګوالی باید چې هر څو سانتي متر وي، دغه سانتي متر باید په دقیق ډول سره په متر باندې بدل کی. مثلا یو شخص دا 2 متر قد لري، دا 2 متر دا ساده راځي، 2 متر په دې معنی 200 سانتي متر قد لري، 200 سانتي متر دا 2 متر کیږي. 2 متر چې په 2 متر کې ضرب سي، د بدن ټول مساحت لاس راځي، چې دا 100 متر مربع. 100 متر مربع دا برا واخلې دي د خپل وزن باندې به تقسیم کی. وزن مثلا 95 کیلو د لکه چا غوردا غرور ویلې، چیرته 95 تقسیم په 100 سی، د دې حاصله تقسیم چې هر سوراغ دي ته بی ام آی وای. نو دا په نارمل حالت کې د 13.5 او د 13.9 په مابین کې ده. د شلوی 22 22 23 13.5 دا په دې معنی چې دا شخص نورمال حالت کې ده. دا د ضرورت نه لري چې یا په غذایی موادو کې تغییر راولي یا فزیکی فعالیت، او یا دا چې مثلا دوا واخلي چې خپل وزن راکم کړي. او که چیرته بی ام آی د 25 او د 9.5 په مابین کې شو، نو دا په دې معنی ده چې دا د نارمل حالت څخه وتلی، چاقیته نه داخل شوی، د اوور ویټ وای. په دې صورت کې باید دا غذایی رژیم کې یو څه اندازه کتنه ورته وکړي، هغه غذاګانې چې هغه ډیر زیات وزن تولیدوي، کالوري تولیدوي، مقوي غذاګانې دي لکه شحمیات او خواږه شیان دې په مصرف کې باید لږه خانه کموالی راولي او د بلې خانه باید دغه اشخاص فزیکی فعالیت زیات کړي نو په نتیجه کې هغه اضافي انرژي چې زموږ ساسو بدن ته داخليږي هغه به د فزیکی فعالیت د وژنه په مصرف رسیږي او یاد دا چې اضافي انرژي باید موږ د غذایی موادو د لارې نه بدن ته داخله نکړو نو په نتیجه کې انرژي نه پاتې کیږي تر څو چې زموږ استاد په بدن کې هم د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شي نو خپل وزن به د لاس ورکړي.
بله
بیا ما غدیر شو نه پورته سي ادیر شو نو بیا نو
بله ډاکټر صاحب بل اړیکه ما هم درلوده وای او البته اول اسکاله عمر لري او د دې ترڅنګ اتیا کې یو سلو شپېته متره قتل لري او وزن هم او 1 کیلو دی. تاسو په نظر دغه تنکای ځوان چې دوی ویل چې د کاکا زوی مو دی وزن کومه ستونزه خونه لري؟
نه نه دی اوریدم چې هم زما د امدغه توصیه ده چې امدغه فرمول چې ما ټول ته ارایه کړي امدغه فرمول په اساس باندې باید خپل وزن تعین کړي. که چیرته دغه بی ام آی په نارمل حالت کې وو دغه نارمل حالت بی ام آی باید وپیژني. مثلا دا 1.5 سانتي متر قد لري 1.5 سانتي متر 1.5 سانتي متر دا باید په متر باندې وړي چې داسې 1.5 متره 1.5 متر زر دی 1.5 متر کې چې دی حاصل تقسیم هر څو راغی دا د دې الګ د بدن مساحت د په متر مربع تقسیم وزن او 1 کیلو دا د دې 1.5 متر زر دی 1.5 متر چې هر څو متر مربع سو دا د راوغلی په 1 کیلو د تقسیم کې په 1 کیلو چې کله تقسیم ک د دې حاصل تقسیم چې راغی نو دا حاصل تقسیم ته دی وګوري د 18.5 او د 19.9 په مابین کې وو. دې معنی دا چې دا شخص په نارمل حالت کې د وزن کمیدو ته یا زیاتېدو ته ضرورت نه لري او دا چې په روټین ډول سره خپل ژوند د ژوندۍ ته خوراکي مواد ته ادامه ورکړي او که چیرته دا بی ام آی بیا هم د 19.9 مابین راغی نو په دې صورت کې باید یو سلسله تدابیر ونیسي چې هغه تدابیر مې بل روټ ته مو ویلي او ان شاء الله دوی به مو اوریدلی وي نور ټول اوریدونکي به مو اوریدلی بس نو غواړم چې په دې باندې بیا تکرار
نور اوریدونکو اړیکه ته هم ورشو. بله خو مخکې د دې چې ډاکټر صاحب نور اوریدونکو پښتنو ته ورسوزه به هم یو پښتنه تاسو نو وکړم هغه دا چې میرمنې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي ورسته د غینه وزن اخلي او دغه زمينه د ته برابرېږي چې مثلا بل ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه سره مور هم په تکلیفي او کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا ورته وایي چې وزن مو زیات دی بل ماشوم نشي را پیدا کوي دغه ستونزې ډېرې سوي دي نه یوازې بلکه خزینه بلکه نارینه هم د دغه ستونزو سره مخامخ دي وزن یې زیاتیږي او ځینې کسان وایي چې د یو ګیلاس اوبو په خوړلو باندې به هم د ما وزن زیاتیږي په دې اړه هم وایست.
ټول هغه اشخاص هغه زنانه وي یا مردانه وي نو کله چې دیوی وزن په دې باندې پوښو چې زما وزن مخ په زیاتېدو وزن په هغه وخت زیاتېږي چې د دې شخص اشتیا زیات شي یا دا چې مثلا یو مورکی دا ماشوم ته شدی ورکوي د چکل ماشوم ته شدی ورکوي دغه مورکی په زیات اندازه انرژي ته ضرورت لري تر څو چې د مقوی غذاګانو نه استفاده وکړي الته چې ماشوم ته هغه کافي اندازه سره شدی تهیا کی نو په دې صورت کې دغه مورکی باید دې ته متوجي شي چې زه د کوم اندازه باید غذا واخلم چې څومره کالوري تولید کړي لیوی خونه باید خپل ماشوم ته په کافی اندازه سره باید شودي ته یک ما دوسی غذاګانو نه استفاده وکما او د بلې خونه دا باید په دې باندې هم پوښي چې کوم غذایی مواد نه استفاده کوم دا چې غذایی مواد نه باید په دوسی انداز باندې استفاده وکما چې دغه انرژي زما د ماشوم د مصرف او هغه روزانه مصرف چې فزیکی فعالیتونه لرم یغه څخه زیات نه شي که چیرته زیات شي بیا هم امدغه غذایی مواد چې په زیات اندازه سره بدن ته داخليږي د دوی په بدن کې بیا نو د شحمي انساج په شکل باندې ذخیره کیږي وزن زیاتیږي که چیرته دوی د امدغه خپل رژیم غذایی بیلانس ته توجه وکړي نو هیڅ کله به دوی خپل وزن یا خپل اندام خراب نه کړي. او بل کله چې بعضی وخت کې بعضی حالاتو کې یو څوک په میهمانانو کې یا مثلا په کور کې داسې غذا استفاده کوي یا بعضی کورونه د زموږ استادو په اطراف کې اوس هم رواج ده چې اکثرا د شپې د خانه کې غذاګانې اخلي بعضی غذاګانې په فرهنګي شکل باندې موږ تاسو اخلو مثلا بعضی فامیلونو کې یا په بعضی قومونو کې یا په بعضی سمتونو ولایتونو کې د شروعانه زیاته استفاده کوي بعضی خلک د ویډیو نه زیاته استفاده کوي نو په همدې شکل باندې دا غیر علمی کار ده باید موږ تاسو د غذا په اخیستلو کې باید بیلانس وساتو توازن وساتو توازن په دې معنی چې څومره اندازه روزانه موږ تاسو باید د شحمیاتونه انرژي واخلو، څومره کیلو کالوري انرژي باید د پروتيني موادونه واخلو، څومره اندازه انرژي باید موږ تاسو د کاربوهایډریټونه واخلو. شحمیات د غوړ شیان دي، پروتيني مواد د غوښې دي، هګۍ د لوبیا دي، دال نخو دي او کاربوهایډریټ هغه شیان دي. نو چې ساده دا ورسره پوښي، نو داسې باید ونکو چې موږ تاسو وریجه مکمل کاربوهایډریټ ده. دی وریجه نه باید موږ په زیات اندازه سره استفاده ونکو. بدبختانه بعضی خلک دي، بعضی فامیلونه دي چې هغوی په زیات اندازه د وریجه نه استفاده کوي، دا بیلانس په غذایي موادو کې نه ساتي. نو چې وی نه ساتي هغوی وزن ته ځي، وزن ته داخليږي. او بل زموږ ساسو په ټولنه کې بل غیر علمي خبره ده چې په نور ټوله دنیا کې ښه غذا د سهار د خوانه خوړل
کېږي.
سبابت اصل هم همدغه ده چې باید سهار کې ښه غذا، مقوي غذا نه باید استفاده وشي. او هغه غذاګانې چې هغه په کم اندازه په متوسط اندازه سره انرژي تولیدي، هغه د غرمې د خوانه استفاده شي. د شپې د خوانه باید داسې یو غذا څخه استفاده وشي چې هغه غذاګانې ډېرې عادي غذاوي، تر څو چې زموږ ستاسو په بدن کې ځکه د شپې د خوانه فزیکي فعالیت نه وي.
بله.
او موږ چې کله غذایی مواد خورو، د غذا د خوراک نه وروسته موږ سمولو، نو هغه غذا چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي، کومه انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخلوي، هغه زموږ ستاسو په بدن کې په مصرف نه رسیږي، هغه بیا نو ذخیره کیږي، همدغه د شحمي عنصر په شکل ذخیره کیږي او وزن ورنه پیدا کیږي. یو ورځ څومره مقوي غذا موږ تاسو استفاده کوو، وی خورو، نو دا زموږ ستاسو یو ورځ په جریان کې فزیکي فعالیت کوو، ګرځو، راګرځو، خبرې کوو، نو شاخه کارونه کوو، نو دغه دغه انرژي چې موږ تاسو ته د مقوي غذا د لارې نه زموږ تاسو بدن ته داخليږي، همدغه غذا بیا په بدن کې دغه انرژي نه پاتې کیږي، په مصرف رسیږي. نو په نتیجه کې زموږ تاسو بدن کې چې انرژي پاتې نشي او بدن په مصرف ورسي، نو هغه د چې بیا د شمی انساجو په شکل باندې نه ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې باید کمرې کې خځه وي که په هر حالت کې وي، همدغه عمومي قاعده په نظر کې ونیسي، تر څو چې همدغه د وزن د زیاتوالي همدغه خطرناکه مزلې څخه راوځي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم ورشو اړیکو ته. دوستانو تاسو هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه اوري په ژوندۍ بڼه. ډاکټر صاحب فضل احمدزی د داخلي متخصص د موږ سره په خپرونه کې میلمه ده. که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ، خپلې پوښتنې د موږ سره شریکې کړئ. سلام، وخت مو په خیر. سلامونه، وخت مو په خیر. علیکم سلام، جوړ په خیر. ښه هستئ؟ سات مو ښه دی؟
زندي خو سلام ده. ونی کې هله ډاکټر صاحب، ما پښتنه دا به نورانی د ننګرهار نه.
نورانی په خیر اغلی خبرونه ته. نورانی که نورولی؟
نورانی.
ښه، ډیر ښه. په خیر اغلی خبرونه ته او مهرباني پښتنه مو مطرح کړئ.
نو پښتنه مده ده چې سړی لوړ فشار، شوګر او د وینې غوړ لري، د علاج ښه طریقه کومه ده ډاکټر صاحب؟ ما دغه پښتنه کوم.
ښه، هم د وینې غوړ ولري، هم شکر ولري، او بل لوړ فشار ولري. ان شاء الله ډاکټر صاحب مهرباني.
زنانه دا او زنانه د عمرې تولیخ ته کالون اپل او د ډاکټري علاج کوي، د دین اخ نو کوم علاج او وزن مو نورمال شوی دی.
ښه سمه ده، ډېره زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي. بلې اړیکې ته هم ورسو او وګورو چې څوک له کوم ځای نه پړی کدي. بلې سلام، وخت په خیر. بلې سلامونه.
السلام علیکم ورحمت الله.
علیکم سلام، جوړ په خیر. خاستی
خیرات سعید جذاب الله ولې
په خیر اغلی خبرونه ته. مهرباني کچیر پښتنه لری.
پښتنه د اساس مو پښتنه ده د جنا په اړه واضح الفاظ ووایي، د فهم خلک نو ډېر مهرباني دي. او دومره خبر ده ده.
بله مهرباني اوري. متاسفانه د دوی اړیکه پرې شوه. دوستانو کله چې اړیکه نیسئ، یو مناسب موقعیت وټاکئ. ډاکټر صاحب ان شاء الله په عامو الفاظو باندې تاسو ته معلومات درکړي. بلې اړیکې ته به هم ورشو. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه اورو، مهرباني څوک له کوم ځای؟
سلامونه ونی کې له زادې خورتا ته او ترڅنګ دې محترم ډاکټر ته سلام کوم. عبدالخار وطن دوست دې پروانه.
وطن دوست په خیر اغلی خبرونه ته. مهرباني کچری پښتنه لری.
مننه قربان شم ډاکټر صاحب. کله دا پن ما خبر رڼا واچي. اول دا چې کوم صورت کې منګه یو سړی ته چاغ ویلای شو او بل دې ترڅنګ کوم سړی ته ډنګر ویلای شو چې څومره نه وزن کم دي او دې ترڅنګ آیا که څوک چاغ وي دې ته خطرونه یا مرضونه ډېر څوک ډنګر اوسېږي او چې چاغ اوسېږي کوم کارونه وکړي یو خو فزیکي فعالیت دا وکړي او دې ترڅنګ او نور کوم کارونه وکړي چې وزن مې ټیټ شي او که څوک ډنګر داد شي وکړي دا کوم کارونه استفاده وکړي چې لږ وزن برابر شي.
نام خدای درې څلور پوښتنې مو یو ځای مطرح کړې. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډېره مننه. ډاکټر صاحب لومړی ورور مو پوښتنه درلوده وایي چې خغلی نورولی فکر کوم وایي لوړ فشار لري د وینې غوړ لري او شکر لري وایي مخکې وزن هم زیات و اوس وزن هم مناسب شوی دی وایي څه باید وکړي چې دغه ټول کنټرول سي.
مرالی ورور ته خپل سلامونه نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ په شروع د برنامه کې چې کله خبرې کولې چاقي داس یو تکلیف دا چې هغه مستقیما د شوګر سره یا د شکر سره لوړ فشار سره د وینې د غوړو سره مستقیما رابطه لري. یو ساده ډول سره د چاقي څخه دغه جنجالونه پیدا کیږي یا دغه جنجالونه سبب ګرځي چې کله یو څوک شکر ته لاړ شي یا مثلا لوړ فشار پیدا کی د وینې غوړ پیدا کی نو دلته باید غوړم چې یو څه وخت غوړم چې ټول دغه موضوعګار باندې پاسالو مشوره او خبره وکړه.
مهرباني ډاکټر صاحب.
اول شکر کله چې یو څوک شکر ته لاړ شي شکر په مجموع کې شکر هغه حالت ویل کیږي چې کله د انسولین په افراز کې انسولین یو نوو هورمون ده چې په افراز کې مشکل رامنځته شي یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنس یا مقاومت رامنځته شي په دغه دوه حالتونو کې په وینه کې ګلوکوز یا شکر پورته شي چې کله د انسولین شپږیز په شمول یا د انسولین شپږیز څخه پورته شکر په وینه کې لاړ شي د حالته بیا 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 ډایابټیا شکر ویل کیږي. نو چې کله یو څوک شکر ته داخل سو نو په دې صورت کې ټول هغه مریضان چې شکر ته داخل شي شکر په مجموع کې دوه ټایپ لري دغه یو ټایپ اول او ټایپ دوهم بعد نور فرعي ګروپونه لري خو دغه دوه ګروپونه ډیر مشهور دي. اول ټایپ معمولا په ماشومتوب کې په ځوانانو کې رامنځته کیږي. دوهم ټایپ هغه اشخاصو کې رامنځته کیږي چې عمر یې 30 کاله یا 30 کاله څخه لږ پورته وي او اکثرا دوهم ټایپ د شکر مریضان یو څه اندازه سره چاق هم وي. نو چاقي کې ځکه شکر رامنځته کیږي الله تعالی زموږ استاذ په بدن کې داسې میکانیزمونه جوړ کړي دي چې کله دغه انسولین چې دا د پانکراس د بیتا سیلز یا د بیتا حجراتو څخه د کی جوړیږي بیا زموږ تاسو وینې تر راځي بیا په وینې کې چې کله راځي دا د بدن ټول حجراتو ته ځي. په حجراتو کې بیا بعض آخذی یا ریسپټورونه دي چې دا غ انسولین راهنما کوي حجرو ته داخليږي. په حجره کې بیا ګلوکوز په میتابولیزم رسوي ګلوکوز په مصرف رسوي ګلوکوز د منځوري خو چې کله چاقیره منځ سي اندغه آخذی دا د شهم لاندې پټیږي نو انسولین په کافي اندازه سره په وینه کې موجود وي خو هغه به نه پوهیږي چې زما وظیفه څه ده زما کار څه ده. نو هغه دا چې د دې اشخاصو په نسبت باندې هم شکر رامنځته کیږي او بل چې کله شکر دی او چا په نسبت باندې رامنځته یو ویلاتي زاد نور هم ډیر زیات علتونه لري نو هغه په خپل وزن د لاس ورکوي د وزن د ورکولو هم خپل میکانیزم معلوم ده چې دا مریضانو په زیات اندازه سره تشي امتیاز کوي او همدارنګ د دې اشخاصو د بدن هغه اتی طبقه چې پروتینونه دي هغه لایس کیږي د ټرایګلیسرائیډ او د ګلوکاګون ډیپلیشن په دې مریضانو کې رامنځته دغه ټول مانوري په خپل ذات کې د وزن د کمیدو سبب کیږي. بل بیا شکر مستقیما د لوړ فشار او د وینې د غوړ سره شکر هم رابطه لري. لکه څنګه چې چاقي د درې وړ امراض سره مستقیما رابطه لري نو بیا شکر هم له دغه دوه امراض سره چې غل وړ فشار ده او د وینې غوړ د سره رابطه لري نو د دې تداوی پر رابطه باندې به زه څو مهم نقاط ته ورته اشاره نور په دې برنامه لاره نه تداوی صورت نه نیسي خو هغه مهم نقاط باید دوی ور باندې پوه شي. اول ټول هغه مریضان چې شکر ولري شکر باید په خپل اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي چې هغه د نوي او د 130 په مابین کې البته په نهره باندې او که چیرته په مړه خټه باندې خپل شکر ګوري هغه باید 130 او 109 نه وینې پورته لاړ نه شي البته ملي ګرام یو ډیسیلیټر کې. او که چیرته د شکر په څنګ کې سو فشار ولري نو هغه فشار باید د دې فشار د 130 نه باید راټیټ شي چې فشار باید نوې څخه راټیټ وساتل شي او د وینې غوړ موږ تاسو سلور نه د وینې غوړ لرو په د سلور نه د وینې غوړ کې درې نه غوړ چې د موزیر دی یو نه غوړ چې د هغه مفید دی او د شکر د مریضانو په نسبت د موزیر غوړو لیول باید ډیر زیات ټیټ را وساتل شي. نو
یو نو غړ دی چې غته ال 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 یا لو ډنسټی لایپو پروتین وای چې دا دی وینې ډیر موزیر غړ دی په نارمل حالات کې چې اوسوک شکر نه لري تر 150 میلی ګرام پورې دی غړ او اندازه په وینې کې فرق نه کوي چې تیر اوسوک شکر ودری دی د غړ اندازه باید نسل نه پورته ونه ساتل شي نسل نه باید کته وساتل شي او که چیرې تل اویاونه کته وساتي په دې معنی ده چې فاو قلاده به د ډیرو زیاتو خطراتو څخه بیا خلاصه وي نو د شکر د تدایو په خاطر باندې ماتلاس کلاس د دواګانې دی چې بیا په هر کلاس کې مختلفه دواګانې دي چې کومه دوا په کوم وخت د شکر مریض ورکول کیږي په کوم مقدار سره ورکول کیږي کومه دوا د کومې دوا سره یوځای کیږي ترڅو چې شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي دا اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول په دې معنی چې په نهره باندې خپل شکر وګوري د نوې او د 200 په مابین کې 30 یا 30 د تخبات پورته ونه ساتي او یا دا چې فشار د لپاره هم شپږ کلاس دواګانې دي په ټوله دنیا کې بیا په هر کلاس کې مختلفه دواګانې دي د فشار دوا هم نظر سنت فرق لري نظر جنس فرق لري نظر نژاد فرق کوي کچیر د یو چا عمر 15 کلو څخه پورته وي دغه د لپاره خاص کلاسونه دواګانې ورکول کیږي چې اکثرا کلسیم چینل بلاکر کلاس دواګانې دي او که چیرته عمر دې 15 کلونه کم یې غوډه پاره د نورو کلاسو د وګړو چې هغه اکثرا ای سی ان هیبیټر دی بعضی کلاسونه دي مشهور کلاسونه دي ای ار بی اس د وګړو ورته څه کیږي او بل نظر جنس ته چې کنر د خزه د کوم یو ده جدید لپاره هم د فشار د وګانې معلوم دي بیا که چیرته فشار یو دوا باندې کنټرول نشي د کوم کلاس دوا د کوم کلاس دوا سره باید یو ځای شي څو چې فشار هم په هغه ټارګټ حالت کې چې هغه 130 او د نوي څخه ټیټ وي د حالت راوستل شي او همدارنګه د وینو د غړو لپاره هم 15 کلاس شپږ کلاس د وګانې دي معلوم دي چې کوم کلاس دوا باید په کوم حالت کې چیرته ټرایګلیسرایډ لیول پورته دي کوم کلاس دوا باید د مریضانو ته توصیه شي چیرته ټوټل کلسترول لیول پورته دي نو البته معلومه ده چې کوم کلاس دوا د مریضانو ته باید توصیه شي چیرته ال ډی ال یا د لو ډنسټی لایپو پروتین چې ډیر موزیره وړ دي د شکر د مریضانو په نسبت باندې پورته وي په دې صورت کې باید معلومه شي چې کومه دوايي دوی د لپاره باید توصیه شي تر څو چې دوی د موزیره وړ لیول په نارمل حالت کې وساتل شي نو دغه تداویانی نو بس زما په نظر باندې چې نامي لاغه ته خپور نه
بله زما مطمئنه يم چې دوستانو پوښتنه حل شي وطن دوست ویل ویل چاته موږ چاق ویلې سو او آیا د چاق او ډنګر ترمنز کچېر ډیر چاق او سیسونز ورته پیدا کیږي نه پیدا کی چې د پوښتنه ته مو ځواب ورکړ او یو پوښتنه چې پاتې شو هغه دا چې کچېر هغه کسان چې چاق او سی غوی ته سونز را پیدا کیږي او آیا ډنګر والی ته هغه کسان چې ډنګر دی غوی ته هم سونز پیدا کیږي او کنه
ټول هغه خاص چې چاق دي چاق اشخاص هغه حالت باندې اطلاق کیږي چې بی ام آی ډیر کې د جرس څخه پورته لاړ د چاق ویل کیږي ا دې بی ام آی په چیرته برنامه د سره تعقیب کړی دی بی ام آی د تینول په طریقه باندې مهم ان شاء الله دای پوه شوی وي نو چې کله بی ام آی ډیر کې د جرس پورته لاړ دا چاقي سوله نو چاقي مستقیمه د شکر سره رابطه لري یعنی په دې معنی د چاقي څخه شکر پیدا کیدلای شي د چاقي څخه لوړ فشار رامنځته کیدلای شي د چاقي څخه د وینې غوړ رامنځته کیدلای شي د چاقي څخه د زړه حمله رامنځته کیدلای شي د چاقي د وژنه مغزي سکتې رامنځته کیدلای شي همدارا چاقي دي اني مرګونو سبب کیږي او بل چیرته بی ام آی دی 13.5 څخه ټیټ وی مثلا 13 وی 18 وی 14 وی دا په دې معنی ده چې دغه د نارمل حالت څخه وزن کم ده نو بیا په دې صورت کې هم دی سببات کې یو اصل موجوده چې د هر مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي اساسي علت د پیدا کولو په خاطر باندې باید د مریض څخه دقیقه تاریخ شو وخت ترسي مریض باندې د مریض د ټول عمده شکایتو په مقابل کې هغه عمده شکایت چې مریض د لري باید ډاکټر ته په خپل خلو باندې هغه ساده الفاظو باندې ډاکټر ته بیان کړي بیا ډاکټر د همدغه مریض د عمده شکایتو په نتیجه کې باید مریض ته معاینات توصیه کړي هغه د معایناتو نتیجه باید د مریض شکایتو سره مچ یا مقایسه شي نو په نتیجه کې مرض تشخیص کیږي د مرض تشخیص وځ کیږي کله چې تشخیص وځ سو هغه اساسي علت چې پیدا سو هغه اساسي علت باندې باید کار وشي اساسي علت لمیزه لړ شي نو بیا په نتیجه کې هغه ټول کلینیکي اراز ولایم چې د شخص په نسبت باندې موجود دي د هر مرض د وجه نوي هغه د وزن د کموالي د وجه نوي هغه د وزن د زیاتوالي د وجه نوي هغه د شکر د وجه نوي هغه د معدې مشکلات وي هغه د ګردي مشکلات وي هغه لوړ فشار وي هغه نفسنګاني وي نو چې اساسي علت کله تشخیص وو او هغه لمیزه لړ نو په نتیجه کې ټول کلینیک لمیزه دي هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده خو ټول هغه امراض چې خاص کلینیک نه لري نو هغه بیا ډیر خطرناک او ژوند کې دي چې هغه په خپل شکر ده دی وینې لوړ فشار ده دی بوردو ادمي کفایه ده دا ډیر زیات خطرناک او ژوند کې دي نو د لوړ د چاقي څخه د غدرې وړ خطرناک امراض باندې څه کېدل شي چې هغه شکر ده لوړ فشار ده او د فشار لوړ شي بوردو ادمي کفایه هم رامنځته کیږي مغز سکته هم رامنځته کیږي اني مرګونه هم ورکوي د زړه حمله هم ورکوي نو هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده خو چاقي بیا په څنګهوالې په نسبت باندې ډیره زیاته
بله ډاکټر صاحب بیا به هم اړیکو ته ورشو دوستانو تاسو هم کولای شئ چې د موږ سره اړیکه ونیسئ روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده ډاکټر صاحب البته فضل احمد زید موږ سره چې په خبرونه کې دی د داخلي متخصص او پر چاقوالی او یا هم ډیر وزن باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې دغه وضعیت البته هر ورځ مخ په زیاتېدو دی خلکو وزنونه زیات سوي دي او د دې برخه کې ډېر شکایتونه ونو موږ هم دغه موضوع وټاکله کچېرې پښتنې لري صفر وسو نه نه ویشل پنځه دېر سالويخت او صفر وسو واته سو دوه ویشتو وسو پنځه پنځوس مو دي اړیکې شمیرې دي ورب شو به هم اوریدون کې ته وګور چې څوک په کرخه دي سلامونه وخت مو په خیر سلامونه وخت مو په خیر
السلام علیکم
علیکم سلام جوړ په خیر مهرباني څوک لکم زه
ساحل د زابل لوري ته خبر وکړه
ساحل د زابل نه په خیر اغلی خبرونه ته
ساحل د زابل لوري ته خبر وکړه مخکې دې دین کړم ډاکټر صاحب څنګه یو
اندازه
کوي زنان وزن ولدي او دا څنګه چې کله شاو خاطي او تنا اولاد یې سي د دې زنان د پاره بیا د وزن په خاطر باندې د ماشوم راوړل ګټه ده کې ضرر ده یو دغه پښتنه ده او بل خبره ده چې فرمول په اړه کې کار شي شو وضاحت وکړي او د دریم خبره ده چې مهرباني وکړي د خپل شخصي ځای دی بلکې شخصي ځای په اړه کې نو څه یو درس راځي شخصي ځای د تاسو سره
ډیره مننه ان شاء الله چې بیا بو کچېره د ورسره د خبرونې نموړی کوي ولې د موږ همکاران به تاسو ته د دوی ادرس درکې نو بل اړیکه ته به هم ورشو وګور چې څوک دی سلامونه وخت مو په خیر سلامونه وخت بخیر ازادې رادیو ده بخیر اغلی خبرونه ته میربنی
سلام علیکم تاسو محترم ملمتله
علیکم سلام میربنی ډاکټر صاحب په خدمت کې دي تاسو پوښتنه ته ځواب وایي
زه پوښتنه لرم د ملمت صاحب څخه هم زمړی دا سوال خدای چې دی چې یو څو څه تکرار دی ادرار لري ښا بیا هغه دوست یو یورولوژي ډاکټر یورولوژي ویل چې دا خوبانی تایول انسینو په دې باندې کې یو مثانه چرکی دی ګورکان چرکی خو څه غستلې دوای ورکړي نه شي خو بیا نه خپل سم ځ خپل طبي درس مې ویل دی وای ما خپل په نظر چې هغه مریض چې دا صاحب د کټ لري شاید خپل ادرا کوي کې یعنی سچی ده کنه مو په نن لاجو وای نو دا څوره کې موږ ویل دو مترام نه ماته سلام وغوړو شي
بله ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب تاسو کچې پښتنه لری مېرباني د ورور نه
نو ما خو پښتنه خوانه زه پښتنه ما ته بیا دوباره تکرار کړم ان شاء الله وته جواب ورکړم
ښه تاسو کولی شئ دغه موضوع وي یو اربیا هم راته تشریح کړئ ډاکټر صاحب وایي چې یعنی دغه تکلیف د کوم وخت نه ورته پیدا سوی څنګه ورته پیدا سوی
خو دا تکلیف د کوچنوال څخه یو دوست پیدا سوی چې د ادارې نه خپل ادارې نه ټینګولای کوم پیدا کیږي
بله اوس تقریبا څونه عمر لري ورور
او داسې کې شلو دکو پر خدای مسلمان تازه د خوره او داسې نه کنټرول ولا څنګه کوم چې کال لري اواز نه ما متوسط ډول دی نو غان د شی نه لري ما د نظر یو څه د اصحاب دي
بله ورور اوسی و البته عمر څونه دی او دغه د کوچنیوالي نه دغه سونه ورته پیدا سوي به
وو عمر د درښتلو شکل دی وو د کوچنوال څخه ما د مشکل ورته پیدا سوی و د کوچنوال
سامده ډاکټر صاحب پوښتنه تاسو ته ځواب کړی مننه مهرباني ډاکټر صاحب
دا د ساحل ورور چې د زابل نه تماس نیولې و
سعید ورور مهرباني
وو چې کومه زنانه چې وزن زیات وي او عمر یې 15 کال دی او خپورته وي اولادونه زیات وي نور اولادونه د صحت لپاره کوم توان نه لري اصلا دا څه ده په طبابت کې چې کله یو خزه یو خور یو مور چې اولاد راوړي اولاد دنیا ته راوړي هغوی باید یو سلسله معاینات باید هغوی په نیز باندې اجرا شي. اول که چېرته
مهرباني ډاکټر صاحب، فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه. موږ به بیا هم کوښښ وکړو چې د ډاکټر صاحب سره بیرته اړیکه ونیسو او دغو پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي چې ګرانو دوستانو د موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړي. خو ور به شو تر څو چې ډاکټر صاحب سره اړیکه روخ کیږي و اړیکه به هم را واخلم او د دوستانو پوښتنې به هم زه ځان سره نوټ کړم. بلې سلام، وخت بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ بخیر.
سلام یو پښتنه
مېرمنی څوک لکم زاینه ماډی کني ولې ورور
جانور لپکچا ولایت تا موویل ست دې وز دول فار دو خانی نه سای کوم نسخه دوا او خري څنګه موفي دی یو ورزش دا یو فرز غتی ما څه او دوا کوم څنګه موفي دی
ښا یعنی کومه دوا باید وخړل سي چې وزن مو کم شي ام دسیده
بله بله بله
سامده ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړی ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب به هم په خیر اغلی اړیکه پریشو او چیرې د دې پوښتنې په اړه چې ورور مو سعید ورور مو پوښتله ځواب ورته ورکړی.
بس نو ډیره بخانه سره چې اړیکه
پریشو بیا هم ډاکټر صاحب
ته ومه دي دا چې ټول اشخاص ټول هغه زنانه ټول هغه خويندې میندې چې وزن زیات وي نو باید کوشش وکړي چې وزن کم کړي. د هغه خويندې میندې چې وزن زیات وي هغه باید مخکې دنه چې نور اولادونه دنیا ته راوړي اول باید کوشش وکړي چې خپل وزن کم کړي. دوهم باید خپل ګردو معاینه د شکر معاینه یو سلسله نور معاینه دي د وینې غوړ د لوړ فشار دغه شان باید دوی په نس باندې باید معلوم شي ځکه کرچیته دا مرزونه ټول یو بل سره د زنجیر دی الکو په شکل باندې یو بل سره تړلې دي. مثلا د چاقي د زیاتوالي څخه د وزن څخه شکر هم څه کې شکر څخه نور فشار هم دږي د لوړ فشار څخه به د ګردو ادم کفایا د زړه حمله د زړه ادم کفایا مغزي سکتا دا ټول یو بل اختلاطات او جنجالونه دي او همدارنګه د وینې غوړ هم د مغزي سکتې د زړه حمله په ایجاد کې اساسي رول لري. نو که چیرته وزن کم کی او بیا د غنه وروسته دغه یو سلسله معاینات وکي د ګردو معاینات وکي چې ګردي جوړوي شکر ونه لري د وینې غوړې جوړوي فشار ونه لري کولای شي چې اولاد دنیا ته راوړي بیا د اولاد راوړلو کې کوم مسؤل نه لري. او که چیرته دغه مشکلات څخه یو مشکل هم ولري په هغه صورت کې باید بیا یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي تر څو چې بیا د مور یا د ماشوم صحت ته کوم خطر
راوړي. شي بله او بل ورور محمدی کني ولي وای دوی په کورنۍ کې فکر کوم یو څوک دی چې درويشت کلان دی د ماشوم توپ څخه البته خپل ادرار نسيني وای تر دې د مدغستون زلري او وای چې ډاکټرانو ته ډیر زیاته مراجعه کړې ده خو مدغستون زی حل نشو. دوی وای چې ما هم په دې برخه کې زده کړې کړې دي خو وای د ما په نظر د رواني ستونزې لري د دې لپاره کې د شي دغه سی یو ستونزې اوسي. ډاکټر سپتاسو نظر په دې اړه څه دی؟
اصلا د زموږ استادو د بدن کې یو سلسله معاصري یا سپینټرونه وجود لري یا معاصره یا داسې وال مانند جوړښتونه موجودي چې دا په مثانه کې هم څه چې دي ته بلډر سپینټر ویل کېږي. بلډر سپینټر یا د مثانه سپینټر یا د وال مانند جوړښتونه دغه ټول وال مانند جوړښتونه یا معاصري چې په عربي کې ورته وایي یا چې په انګلیسي کې ورته سپینټر وایي دا د عصبي رشتو د لارې نه کنټرولېږي. کله چې په اسنډر شتو کې یو مشکل رامنځته شي دا مشکل کې د هرې وجه نه وي کله مرض دی وجه نه وي کله ضربې دی وجه نه وي که مثلا د شکر په مریضانو کې هم د دغه مشکلات رامنځته کېدل شي چې بیا خپل ادرار نشي کنټرولولای یا مثلا د پروستات دی وجه نه وي یا د کوم بل وجه نه وي. نو چې کله په عصبي کې بولو کې یا په اسنډر شتو کې مشکل رامنځته شي یا د رواني ستونزې ولري د رواني حالت وجه نه دا مشکل رامنځته شي بیا په هغه صورت کې دغه ماسری یا دغه سپیټر یا دغه والمانډر نه جوړښتونه دا په خښه شکل سره نه کنټرولېږي یا خپل وظایف یا خپل کار په خښه شکل سره په اوتمار شکل سره نه کولای. نو په نتیجه کې دغه څه مشکلات ورکوي چې هغه مثلا په دې ادرار تکرار بندري مثلا د فریکوئنسي وای ادرار به هم او داسې هم خپل وچیږي ځکه هغه ماسره چې بلډر سپینټر ده هغه کار نه کولای یو د ښه کار کولو په خاطر باندې دغه د کنټرول لپاره همدغه عصبي رشتې دي باید نور اساسي سیمپاتیکو پارا سیمپاتیکو دا اعصاب کار کوي. نو نقصه باید پیدا شي چې نقصه په کوم ځای کې د کچیر دی په ملا ضربه خوړلې وي یا مثلا په بام دغه قسمت د مثانه کې ضربه خوړلې وي یا مثلا امراض تیر کړی وي یا دا چې رواني ستونزه ولري یا دا چې شکر ټایپ اول ټایپ شکر ولري نو دغه ټول حالاتو کې دغه ستونزې رامنځته کېدلی شي. نو په طبابت کې بیا هم باید د یو مرض یا د یو مشکل اساسي علت پیدا شي. اساسي علت په هماغه درې لارو باندې پیدا کېږي چې مریض څخه دقیقه تاریخچه واخیستل شي، فزیکي معاینات باید په مریض باندې اجرا شي، او د مریض شکایات چې کوم شکایات لري هغه باید ډاکټر ورته غوږ ونیسي، یا هماغو شکایاتو مطابق باید معاینات ورکول شي چې هغه د وینې معاینه وي، که د تشو امتیاز وي، که د ډاکو امتیاز وي، که نور دغه ایمیج معاینات وي چې هغه الټراساؤنډ ده، سی ټي سکین ده، ایم آر آی ده، او نور ډېرې پرمختللي معایناتي نظر هر مرض ته فرق وي. نو دا د مریض شکایت مطابق باید مریض ته توشیه کړي، او د هماغه نتایجو په نتیجه کې د هماغو معایناتو د نتایجو په نتیجه کې مرض تشخیص کېږي، او د مرض علت پیدا کېږي، هغه علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي. علاج چې کله له منځه لاړ شي، دغه ستونزې بیا ورسره له منځه ځي.
بله ډاکټر صاحب، کله چې تاسو اړیکه پرې شوه، موږ هم یوه اړیکه راواخیسته. حاجي صاحب انوار اړیکه نیولې وه، او دوی ویل چې سمه دی چې یو نفر وزن که چیرې زیات واوسي، ورزش به وکړي، فزیکي کار به ترسره کړي. وایي داسې کومه بله لار هم شته د دواخانو نه دوا اخیستی سو، ډاکټر ته مراجعه کوی سو چې د موږ وزن بیرته راکم شي او که نه، یعنی په درملنه باندې په ټوله کې راځئ چې ډاکټر صاحب خبرې وکړو.
اصلا کله چې یو شخص وزن ته داخل شي، او وزن هم د بی ام آی پر اساس باندې، دغه فرمول پر اساس باندې تثبیت شي چې بی ام آی ډیر یا ډیر څخه پورته لاړ شي، یا په بعضو حالاتو کې که بی ام آی وویشت هم وي، د دې شخص په نسبت باندې بعض نور ریسک فاکتورونه موجود وي. هغه ریسک فاکتورونه دا معنی چې مثلا لوړ فشار ولري، یا شکر د پانه ولري، یا د وینې غوړ ولري، یا د زړه حمله تېره کړې وي، یا مغزي سکته تېره کړې وي، نو دغه ټول ریسک فاکتورونه دي. نو د دې اشخاصو په نسبت باندې باید تداوی صورت ونیسي، وزن باید کنټرول شي، وزن باید راکم شي. د وزن د کمیدو لپاره څلور لارې دي. اول دا ده چې باید هغه غذاګانې چې هغه په زیاته اندازه سره انرژي تولیدوي، د هغو غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راشي. طبابت کې مطلق پرهیز نشته، بلکې کموالی شته. یوې خوانه د همدغو غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راوستل شي، او په خپل رژیم غذایي کې باید بیلانس وساتي. هغه غذاګانې چې زیاته انرژي تولیدوي هغه کم مصرف کړي، او بل فزیکي فعالیت باید زیات کړي. په زیات اندازه سره باید خپل فزیکي فعالیت زیات کړي، او ګوري چې زه څومره غذا خورم، زما بدن ته دغه غذا څومره انرژي ورکوي، او زه باید څومره انرژي بیرته مصرف کړم تر څو چې دغه غذا زما په بدن کې داسې نه شي چې هغه انرژي چې د غذا له طرفه زموږ بدن ته داخله شوې ده، او بدن یې په مصرف ونرسي، یا فزیکي فعالیت د وجې نه په مصرف ونرسېږي، او هغه په بدن کې د شامو په شکل ذخیره شي. دریم حالت دا دواګانې دي. هغه طبابت کې کومې دواګانې چې د وزن د کموالي په خاطر باندې کارول کېږي، هغه هم مختلف کلاس دواګانې دي. بعضې دوایانې دي چې په خپله چې کله موږ غذایي مواد اخلو، خصوصا شحمیات، د معدې او د کولمو د لارې نه دا د شحمیاتو جذب مخه نیسي، د هغوی جذب نه کوي. بعضې نورې دوایانې دي چې هغه په خپله د دې شخص چې وزن یې زیاته، د هغوی اشتها خرابوي. کله چې اشتها خرابه شي، بیا هم وجود ته به د غذا ضرورت وي، هلته به د شخص اشتیا خرابوي. نو چې کله اضافي غذا بدن ته داخله نه شي، نو بیا هم بدن هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې دي،
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب،
هغه بدن بیا د خپل ضرورت په خاطر باندې، خپل فعالیت په خاطر باندې د بغل استفاده کوي، بیا وزن کمیږي. او که چیرته په دې هم شي، دلته حالت کې
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کچیر بله پر دې موضوع باندې ساتونه هم خبرې وکړو. بله کچیر په دې موضوع باندې ساتونه هم خبرې وکړو، خو بیا هم البته موضوع ډیره جالبه ده، او باید ور باندې په نورو خبرونو کې هم خبرې وکړو. خو ډیره زیاته مننه چې نن ورځ مو په خبرونه کې د موږ سره ونډه واخیسته. مننه کوم تاسو نه، دوستانو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا بلې خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی